شوی نوریاس نوری مودي ازادي رادیو دینن رزي ورسته پښتو نیم ساته خبري مجله د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي کای آی ډی چې د ماموریت دوره پایتور سي د وای ک په افغانستان کې خراب امنیتی حالت دی وکال په موده کې بدل نشي نو به مثبت لوري ته بدلول ګران وي. نو مولي د غرض ویل اوس د وخت را رسیدل چې طالبانو سره خبري وشي. د افغانستان دفاع وزارت او د ناتو ځواکونو چارواکي د افغانستان په ناامن سیمو کې پراخو اوږدمهاله پوځي عملیاتو د ژر پیلېدو خبره کوي او راپورونه وایي د پاکستان د استخباراتو چارواکو په کراچۍ کې د طالبانو یو بل پخوانی لوړ پوړی چارواکی متسم مشهور په آغا جان او یو شمیر ملګري یې نیولې. د دې او یو شمیر نور موضوعاتو تفصیل په څو شېبې وروسته درته واورو. خو لومړی رضوان مراد ته واور ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي وایي هم دا وخت دی چې په افغانستان کې د سولې په خاطر له طالبانو سره خبرې وشي. افغان مقامات تایید کړ چې په قندهار کې وو پاکستانی وګړي د وسلوالو په یو بریټ کې وشل شوی او د پاکستان پوز وایي په مومند ایجنسی کې لسګونه وسلوال په جګړو کې وژل دي. پاموکړې د خبرونو تفصیل ته په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د دفتر مشر کا آی ډی وای اوس مناسب وخت دی چې طالبانو سره د سولې د خبرو د پیلولو لپاره په دغه هیواد کې اتکلن شخړې لپاره د حل لار وستل شي. آی ډی چې په کابل کې نن په خپل وروستي خبری کانفرنس کې څرګندونه کولې ویل همدا وخت دی چې د دولت له وسلوالو مخالفانو سره د سولې خبرې پیل شي. په دې اړه په دې خبری مجله کې تفصیل هم اوریدل شي. په قندهار ولایت کې ځای چارواکو دا تایید کړ چې و پاکستانی وګړي چې د سرک جوړولو په یو کمپنۍ کې کار کوي د ناپېژند شو وسلوالو کسانو لخوا وشل شوی دی. د قندهار د امنیت قومندانې مرسیال محمد شاه فاروقي ویل چې د سیتا په نوم د سرک جوړول د کمپنۍ دا کارکونکي نن سهار د پنجوي په دولار کې تر حمله لاندې راغلل او 15 تنه د پیخي په ځای کې مړ شول. خو په قندهار کې د میرویس دروختون چارواکو ویل دي چې دوی ته و مړی او یو ټپي د پیخي لځای څخه ورل شوی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت بیا ویل چې په دې پیخي کې څلور پاکستان نو یو افغان وشل شوی او د دې پیخي په اړه پراخې څېړنې پیل کړې. خدا لا معلوم نه ده چې د دې حمله تر شا د چا لاس دی. د خوست امنیتی چارواکي وایي چې نن په یو وسلواله نښته کې د وسلوالو طالبانو څلور کسان وژلي او شپږ نورې ژوبل کړي دي. په خوست ولایت کې د ملي اردو د لوی لارو د کنډک کمانډان ډګروال محمد حسین یعقوبی وایي دغه وسلواله نښته هغه وخت وشوه چې وسلوالو طالبانو د سرک جوړونې د یو شخصي کمپنۍ پر امنیتي کسانو حمله وکړه. ښاغلی یعقوبی وویل چې ملي اردو او د کمپنۍ کسانو ته ځاني زیان نه دی اوښتی. خو د وسلوالو طالبانو یو وایي ذبیح الله مجاهد رسنیو ته ویل چې یو ملګری ژوبل شوی او دا یې کړی چې د ملي اردو او سرک جوړونې د کمپنۍ شپږ کسانې وشلي. چارواکو دا خبره ناسمه بللې ده. د ناروې د بهرنیو چارو وزیر یو ځل بیا له افغانستان سره د خپل هیواد د مرستو پر دوام ټینګار وکړ. یوناس کارستورس په یو خبری کانفرنس کې ویل له خپل افغان سیال سره د لندن د کانفرنس د پریکړو په افغانستان کې د سولې د راتلونکي کانفرنس په اړه خبرې وکړې. ناروې دا مهال په افغانستان کې سلګونه سرتیري لري چې په فاریاب او بلخ ولایتونو کې میشت دي. دوه تنو افغان خزو او اتو نورو د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو څخه د زړورتیا نړیوال جایزې ترلاسه کړې. دغه جایزې هر کال د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا د نړۍ زړور خزو ته ورکول کیږي. دوی افغان خزې شکری اصیل او شفیقه قریشي سکال دغه جایزې ګټلې دي. شکری اصیل د بغلان د ولایتي شورا یو فعال غړی و چې په دغه ولایت کې د خزو لپاره ډیر کارونه کړي او شفیقه قریشي د کورنیو چارو وزارت د حقوقو او کوچنیانو د څانګې مدیریت مسؤوله ده. دا هم د سیمې او نړۍ مهم خبرونه. د پاکستان امنیتی چارواکي وایي د افغانستان په لیت نږدې په قبیلې سیمه کې تر ډیر شو زیات طالبان په وسلوانه نښته کې وشل دي. چارواکي وایي په دې جګړه کې یو عسکر هم وشل شوی او څلور نور شوبل دي. په خنن سهار وختي په مومند ایجنسی کې شوې ده. دا جګړه په داسې حال کې کیږي چې د پاکستان چارواکو په دې وروستیو کې اعلان وکړ چې په تیرو دوو کلونو کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې له باجوړ څخه د القاعده او طالبانو وسلوال تر شا کړی دي. بل لور ته د پاکستان د ملیشي سرحدي ځواکونو ویلي چې په کوهاټ کې د ویونې په پوځي عملیاتو کې اته در شوسلوال وجلی او اتلس نوری نیول دی. په عراق کې نن د دوه ځان وژونکو حملو او یو چاودنې له امله لږ تر لږه د وو سرتیرو په شمول اولس کسان ووشل شول. دا په داسې حال کې ده چې د دغو هیواد یو شمیر اوسیدونکي د راتلونکي یکشنبې ورځې د پارلمان انتخاباتو لپاره مخکې له مخکې رای ورکونه پیل کړی ده. د عراق د حکومت وسلوال مخالفان هڅه کوي چې خپلې حملې زیاتې کړي څو د یکشنبې د ورځې په انتخاباتو کې د خلکو د ګډون مخنیوی وکړي. د عراق د انتخاباتو کمیسیون وایي شاوخوا 8 لک عراقیان به له وخت نه مخکې رایه ورکونه کې برخه واخلي. د منځنی ختیځ لپاره د امریکا ځانګړي استازي جورج میچل به د روانې اونۍ په پیل کې سیمې ته سفر وکړي چې د اسرایلو او فلسطینیانو ترمنځ د غیر مستقیمو خبرو اترو امکانات وڅېړي. د امریکا یو لوړ رتبه چارواکي ویل د عربي اتحادیې وزیرانو دغه ډول خبرو ملاتړ کړی او دا د واشنگټن لپاره یو مثبته اشاره ده چې ښایي اسرایل او فلسطین تر یو کلن ځنډ وروسته غیر مستقیمې خبرې اترې بیا پیل کړي. امریکایي چارواکي وایي دا ځل به د اسرایل او فلسطین چارواکي مخامخ خبرې کوي چې د شپږو لسیزو تاوتریخوالي د حل یو لار پیدا کړي او دا به د منلو وړ پیل وي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د جرمني یوې محکمې نن څلور تنه په دغه هیواد کې پر امریکایي اهدافو باندې د حملو د ناکامه پلان جوړولو په جرم د 15 نیول تر 12 کلونو قید محکوم کړل. دغه څلور کسان چې دوه پکې جرمني مسلمانان، یو ترکی او اصله المانۍ او یو هم ترکیه تبه دي، په 2001 میلادي کال کې نیول شوي. پولیسو هغه مهال پر دوی باندې یو چاپه کې نږدې یو ټن د بم جوړولو مواد هم ترلاسه کړي ول. د 13 میاشتو د محاکمې د بهیر پر مهال څلور واړو پر دې اعتراف وکړ چې په جرمني کې پر امریکایي اتباعو او تاسیساتو د بریدونو پلان جوړ کړو. محکمې درې محکوم شوي کسان د تروریستي سازمان غړي او د پراخو وژنو د پلان د لرلو او څلورم د تروریستانو سره د همکارۍ په جرم محکوم کړل. له څلور څخه دوو ته د 12 یو ته د 11 او څلورم ته د 15 کلونو بند سزا واورول شوه. ترکیه متحده ایالاتو ته خبرداري ورکړی چې کده د هیواد کانګرس د لومړي نړیوال جګړې پر مهال د ترکیه ځواکونو لخوا د ارمنیانو وژنه قتل عام وګڼي نو دا به د واشنگټن او انقره ترمنځ اړیکې زیانمن کړي. ټاکل شوی چې د امریکا د استازو د جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټه کې نن په دې اړه د قانون غیر اجباري مسوده باندې رای ورکونه وشي. ترکیه دغه راز ویلي چې دغه قانون تصویبېدل به نه یوازې د دغه هیواد او امریکا ترمنځ اړیکې زیانمن کړي، بلکې د ارمنستان او ترکیه ترمنځ د روغ جوړې متردده پروسه تر اغیز لاندې راولي. د ترکیه رسنیو ویلي ولسمشر عبدالله ګل پر تلیفون خپل سیال بارک اوباما څخه غوښتي چې د خپل نفوس لاره د دغه قانون د تصویب مخه ونیسي. او د چیلی ولسمشر له خلکو د ژغورنې په چارو کې د مرستې غوښتنه وکړه. د چیلی ولسمشر د دې هیواد له اوسیدونکو څخه غوښتل چې د منابعو د راټولونې پر ځای دې د خیر ښېګڼې او ژغورنې په کارونو کې همکاري وکړي. نوموړي دا غوښتنه په داسې حال کې کړې چې د ریختر په حساب 8.8 درجې زلزلې د دې هیواد په مرکزي برخو کې تر 800 زیات کسان مړ کړي او زیاتې ودانۍ نړولې دي. او اوس هم له معصوم میوند څخه د افغانستان سپورتي او اقتصادي خبرونه واورئ.
د هرات ولایت اوبو رسولو چارواکي وایي چې د اوبو رسولو د سیستم د پراخېدو له امله د دې کال عواید 8 میلیونه افغانۍ ته رسیدلي دي. د هرات اوبو رسولو رئیس حبیب الله زوران وایي چې په هرات کې په سولو کې 15 خلک پاکو اوبو ته لاسرسی لري او دغه شبکه په هرات کې 800 کیلومتر د اوبو رسولو پایپونه د جرمني او امریکا په مرسته غځولې دي. د هرات اوبو رسولو شبکه په 1928 مارس کال کې جوړ شوې ده. په خوست کې د سوداګرو او دکان لرونکو ټولنه وایي چې د خوراکي او ساختماني موادو بیې راکښته شوې دي. د دې ټولنې مشر جمال تنوی وایي چې په خوا په شار کې د اوړو د 100 کیلوي بوجي به 2800 افغانۍ و او 1400 افغانۍ ترکشته شوی ده. همدارنګ د ساختماني موادو به هم راکښته شوی. نو موږ وایو دا ځکه چې پاکستاني کلداري د افغانۍ په وړاندې خپل ارزښت لا سور کړي او اوس مواد له آسیایي هیوادونو څخه افغانستان ته راوړل کیږي نه یوازې له پاکستان څخه. او د هم سپورت خبرونه. د فرا ولایت چارواکي وایي چې د فوټبال قهرمانۍ جام په نوم سیالي پای ته رسیدلې ده. چابو مسلم لومړی، حزبي دوهم او ځوانان لوبډلې درې مقامونه ګټلې دي. د فرا ولایت سپورت امیر محمد اسماعیل قانی ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالي یو نیمه میاشت پخوا پیل شوې وه چې 22 لوبډلو پکې برخه اخیستې وه. د پکتیا د سپورت چارواکي وایي چې دوی هیڅ سپورتي اسانتیاو ته لاسرسی نه لري. د پکتیا د المپیک یو چارواکي استاد سهر وایي چې دوی دوه کاله پخوا سیمیزو مرکز چارواکو ته ویلي وو چې د سپورتي لوبو لپاره میدانونه نه لري. نو موړی وایي ته شوشمونو دغه ولایت سپورتي چارې اغېزمنې کړې دي. دی وایي که بیا هم چارواکي دغه حالت ته جدي پاملرنه ونه کړي نو ځوانان به له سپورت څخه خورا ډېره فاصله ونیسي او په بېلابېلو ناوړو چارو به اخته سي. او وروستی سپورتي خبردار چې بختر خبري اژانس وایي د کابل بانک فوټبال لوبډله د هندوستان بمبئی شاته د سیالیو لپاره تللې ده. هغه سیالۍ چې د ټول هیواد په کچه تېره میاشت په کندهار کې پیل شوې وې، کابل بانک فوټبال لوبډلې پکې لومړی مقام ګټلی و.
زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی کای آی ډی چې د ماموریت دورې پای ته ورسېده وایي که په افغانستان کې خراب امنیتي حالت د یو کال په موده کې بدل نشي نو به مثبت لوري ته بدلول ګران وي. نوموړي دغه راز وویل اوس د وخت را رسېدلی چې له طالبانو سره خبرې وشي. د افغانستان د دفاع وزارت او د ناتو ځواکونو چارواکي وایي د افغانستان په ناامنو سیمو کې د پراخو اوږدمهالو پوځي عملیاتو د پیلېدو لپاره تیاری وروستۍ مرحلې ته رسېدلې او ډېر ژر به دغه عملیات پیل شي. د ناتو ځواکونو یو لړ رتبه چارواکی چې د افغانان امنیتي ځواکونو د روزنې چارې ورلغاړه دي وایي چې په ملي پوځ کې د خلکو لږ جلب جذب او لیکو د سرتیرو تښتېدا د افغانستان په جنوب کې د وسلوالو طالبانو په وړاندې جګړه له ستونزو سره مخامخ کړې ده. دا چې ولې خلک د ملي اردو او پولیسو په لیکو کې شاملېدو ته زړه نښه کوي او ولې له دې لیکو تښتې، دا مسله مو د پوځي او امنیتي چارو له یو څېړونکي سره څېړلې ده. د ملي اردو
تعداد چې د راتلو کلو کې ښودل شوی ده دا سم نه وي ښودل شوی.
امریکایي ځواکونه په هلمند کې د ټولو قواو قمانده په خپل لاس کې اخلي او له دې ولایت څخه برتنوي ځواکونه کندهار ته انتقالیږي. راپورونه وایي د پاکستان د استخباراتو چارواکو په کراچۍ کې د طالبانو یو بل پخوانی لوړ پوړی چارواکی د طالبانو د واکمنۍ په وخت کې د طالبانو مشر ته نږدې متسم مشهور په آغا جان او یو شمېر ملګري نیولي دي. راسره اوسئ. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی کای آی ډی وایي که په افغانستان کې خراب امنیتي حالت دی وکال په موده کې بدل نشي نو به مثبت لوري ته بدلول ګران وي. کای آی ډی چې په افغانستان کې خپل دوه کلن ماموریت پای ته رسېدلی نن په کابل کې په خپلې وروستۍ خبري غونډه کې وویل چې افغانستان روان کال د طالبانو د واکمنۍ له نسکورېدو را په دې خوله تر ټولو سخت حالت سره مخامخ دی او په کار ده چې دغه حالت په یو کال کې بدل شي. کای آی ډی دا ومنله چې په افغانستان کې د زیاتو افغانانو غوښتنو ته رسېدګي نه ده شوې او د دې علت هم په هیواد کې روانه جګړه په ګوته کړه. نوموړي وویل د افغانستان په اړه ستراتیژۍ کې تر ډیره بریده پوځي چارو ډیر تمرکز شوی او ملکی برخې ته دومره پاملرنه نه ده شوې چې د ده په وینا داسې باید نه وای شوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي کای آی ډی د وروستیو څرګندونو په اړه مجاهد جواد له کابله راپور لري.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د خپل دوه کلن ماموریت له پوره کېدو سره سم وویل چې دی په دې هیواد کې له موجوده وضعیت څخه راضي نه دی او د زیاتو افغانانو هیلې نه دي پوره شوې. کای آیډا چې د پنجشنبې په ورځ په افغانستان کې د خپل وروستۍ خبري غونډې پر مهال خبرې کولې وویل چې د هیلو د نه پوره کېدو اصلي لامل په افغانستان کې روانه جګړه ده. د وړاندې وویل چې په پوځي برخه کې زیاتې هڅې د دې سبب ګرځېدلې چې ملکي خدماتو ته لږه پاملرنه وشي.
د
وای ما مخکې هم خبرداري ورکړی وو او بیا یې هم په افغانستان کې د ټول استراتیژي د پوځي کولو په اړه خبرداري ورکوم او دا ځکه چې درې دلایل لري. لومړی دا چې د اوږدمهاله اړتیاو پر ځای د لنډې مودې پر اړتیاو باندې تمرکز کیږي. د ملي پراخ پلان پر ځای پکې په څو ولایتونو باندې تمرکز کیږي او د ظرفیت جوړولو په برخه کې ستونزې راولاړوي. خاغلی آیډ چې د راتلونکو شنبې په ورځ به له افغانستان څخه ولاړ شي په تقنیني برخه کې هم د ولسمشر حامد کرزي په وروستي فرمان باندې اندېښنه څرګنده کړه او زیاته کړه چې په دې اړه یې له خاغلی ولسمشر سره د پنجشنبې په سهار هم کتلی دي او د دې ورځې په پای کې به هم ورسره وګوري. د ویل ولسمشر حامد کرزي سره یې خبرو اترو په دریو برخو باندې تمرکز درلوده چې یو د انتخاباتو د خپلواک کمیشن د دندو په اړه و، دوهمه د شکایتونو د اوریدو د کمیشن په برخه کې او دریمه یې د کاندیدانو د غوراوي په برخه کې و. دومره ویلی شم چې په دې برخه کې مو څه پرمختګ هم وکړ. د بیلګې په توګه د شکایتونو د کمیشن په چوکاټ کې د نړیوالې ټولنې د حضور په برخه کې او دغه راز یو شمېر نور وړاندیزونه مو هم کړي دي چې لا تر اوسه هم تر بحث لاندې دي. تر دې مهاله د افغانستان حکومت د ملګرو ملتونو د دغه ځانګړي استازي د خبرو په اړه کومه تبصره نه ده کړې. له 2001 میلادي کال راهیسې څو کسانو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي څوکې باندې کار کړي چې له مهمو دندو څخه یې په دې هیواد کې د ملګرو ملتونو د مرستو تنظیم او په دې هیواد کې د حکومت جوړولو له بهیر سره مرسته ده. په خاغلی آیډ باندې د حکومت یو شمېر مخالفینو لخوا نیوکې هم کېدي چې ګویا په حکومتي چارو کې لاسوهنه کوي، خو د افغانستان حکومت تل د نوموړي د مسؤولانه هلو ځلو ستاینه کړې ده. مجاهد جواد د ازادي راډیو کابل.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی کای آی ډی چې د خپل دوه کلن ماموریت دوره پای ته رسېدلی وایي که په افغانستان کې خراب امنیتي حالت د یوه کال په موده کې بدل نه شي نو به یې مثبت لوري ته بدلول ګران وي. ښاغلی کای آی ډی دغه راز وویل چې اوس د دې وخت را رسېدلی چې له طالبانو سره د سولې خبرې وشي. د هغه د دې څرګندونو تفصیل عصمت څاروان وړاندې کوي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتو خاص استازی نن وویل اوس تر ټولو ښه وخت دی چې د افغانستان د اټکلنې لانجې د پای ته رسولو لپاره له طالبانو سره د لانجې د ختمولو لپاره سیاسي حل لاره ولټول شي. کایډي چې د خپل افغان ماموریت په وروستۍ خبري غونډه کې خبري کولې وویل هغه وخت راغلی چې باید خبري وشي. د وویل هیله لري چې په پسرلي کې به په هغه لویه جرګه کې چې ولسمشر کرزی جوړوي د یوې داسې سولې لپاره په ملي سویه د نظر یووالی رامنځته شي چې ټول ملت پرې راټول شي. کایډي همداراز ویل چې د تل د خبرو د پالیسۍ ملاتړ کړی خو دی د طالبانو له مشرانو سره د سولې په خبرو کې د پیچلتیا نښه نه ویني. له طالبانو سره د سولې د خبرو په باب هلې ځلې د لندن له کانفرانس وروسته زیاتې شوې. په لندن کې ولسمشر کرزی له طالبانو سره د پخلاینې د پروسې لپاره د نړیوالو د ملاتړ غوښتنه وکړه خو ډېر څارونکي وایي چې شاید د طالبانو مشران لا هم خبرو ته تیار نه وي مګر د هغوی د ټیټې سطحې غړي کېدای شي چې د سولې په پروسه کې شامل شي. د همدې لپاره ښاغلی کرزی د دا ډول طالبانو لپاره د نړیوالې ټولنې د مرستې غوښتنه وکړه څو له جګړې لاس اخیستونکو طالبانو ته کار او روزګار برابر شي. کایډي وویل چې د ولسمشر کرزی له لوري د انتخاباتو په کمیسیون کې په راوستل شوي بدلون کې به هم د تغییر راوړلو لپاره خپلو هلو ځلو ته دوام ورکړي. کرزی په یوه فرمان سره د انتخاباتو د شکایتونو له کمیسیونه درې بهرنیان لرې کړل. د هغه دا اقدام په داخل او خارج کې له انتقادونو سره مخامخ شوی دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو خاص استازی چې د ماموریت دوره یې مخ په ختمېدو ده همداراز وویل چې د افغانستان حکومت باید زیات مسؤلیتونه په غاړه واخلي، فساد په خپل اداره کې ورک کړي او د خلکو اړتیاو ته ځواب ووایي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د خاص استازي کای آی ډی چې د دوه کلن ماموریت دوره یې پای ته رسېدلې څرګندونې مو واورېدې. کای آی ډی وایي چې اوس د دې وخت را رسېدلی چې له طالبانو سره د سولې خبرې وشي. د کای آی ډی پر ځای سویډنۍ ډیپلومات سټیفان د مستورا ټاکل شوی دی. د مستورا د ملګرو ملتونو په مختلفو مؤسسو کې له شپږ دېرش کالو کار کولو وروسته په 2001 میلادي کال کې د ملګرو ملتونو د پخواني سرمنشي کوفی انان لخوا په عراق کې ځانګړی استازی ټاکل شوی و. نوموړی د 2009 کال را په دې خوا په روم کې د خوراکي موادو د نړیوال پروګرام د بهرنیو اړیکو د اجرایوي مرستیال په توګه دنده ترسره کوي او په وروستیو کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي بان کې مون لخوا د افغانستان لپاره د هغه د ځانګړي استازي په توګه ټاکل شوی دی. په کابل کې د یونام د دفتر یو ویاند نن ازادي راډیو ته وویل چې ټاکل شوی دی د مستورا راتلونکې اونۍ افغانستان ته راشي او د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي په توګه به رسمن په کار پیل وکړي.
د اوونه تر اوو او ورځي په اونۍ کې
د افغانستان دفاع وزارت او ناتو وایي چې د افغانستان په ناامنو سیمو کې د پراخو او اوږدو پوځي عملیاتو د پیلولو په درشل کې دي. د چارواکو په وینا دا نوي عملیات چې د امید په نوم یاد شوي د هلمند په مارجې او نادلي ولسوالۍ کې د روانو پوځي عملیاتو په تعقیب کېږي. د افغانستان د دفاع وزارت او د ناتو ویندویانو د روانو پیلیدونکو پوځي عملیاتو په اړه نن په کابل کې یوې خبري غونډې ته یو لړ څرګندونې کړي چې تفصیل یې د حمید مومن په راپور کې اوري.
افغان او ناټو چارواکي وایي چې د امید په نامه د پراخو پوځي عملیاتو لپاره تیاری روان دي او ډېر ژر به په زرګونو افغان او نړیوال ځواکونه د عملیات پیل کړي. د افغانستان د دفاع د وزارت او د ناټو ویاندوانو چې د پنځشنبه په ورځ په کابل کې یوې ګډې خبرې غونډې ته وینا کوله وویل چې د عملیات به د افغانستان ټولې ناامنې سیمې تر پوښښ لاندې راولي. د دفاع د وزارت ویاند جنرال ظاهر اعظمي وویل د عملیات چې له یو نیم کال نه د زیاتې مودې لپاره به روان وي د هلمند په مارچه سیمه کې د مشترک په نامه د روانو پوځي عملیاتو دوام دی.
د وای
دا عمومي عملیات د اتلسو میاشتو لپاره پلان شوی دی. دا عملیات به د افغانستان ټولې ناامنه سیمې او هغه سیمې چې پکې د عملیاتو اړتیا احساسېږي تر پوښښ لاندې راولي. دا عملیات په مارجا او نادالي کې د روانو پوځي عملیاتو دوام دی. خو ښاغلی اعظمي دا ونه ویل چې په دې عملیاتو کې به په څومره شمېر کې افغان او نړیوال ځواکونه برخه ولري او په ځانګړي ډول به کومې سیمې تر پوښښ لاندې راولي. خو د ناټو ویاند جنرال ایریک ټرمبل وویل چې د عملیاتو زیات تمرکز به د افغانستان په جنوب کې بیا هم د هلمند په مرکز مرکزی سیمو او قندهار وي. د امید په نامه د دغو پوځي عملیاتو د پیل په اړه د څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د چارواکو په وینا په مارچه کې روان پوځي عملیات خپل لومړی پړاو بشپړ کړی او اوس افغان او نړیوال ځواکونه په سیمه کې د امنیت په ټینګښت او بیا رغونې په هڅو بوخت دي. د ناټو وایان جنرال ټریمبلي بیا وویل چې اوس مهال دوی هڅه کوي چې په سیمه کې د امنیت او بیا رغونې په اړه چې د دوی د روانو پوځي عملیاتو اساسي برخه جوړوي د خلکو باور جلب او هغوی ته سکون ورکړي. دی وایي پوځي پړاو پای ته رسېدلی او د دې مطلب دا دی چې ټاکل شوي اهداف ترلاسه شوي دي او موږ اوس دویم پړاو ته ننوتلي یو چې دغه پړاو د حکومتدارۍ او د بیا رغونې پړاو دی. خو د نادالي په جنوب کې لا هم یوه کوچنۍ سیمه پاتې ده چې باید پاکه شي، خو له وسلوالو طالبانو څخه نه بلکې له ماینونو او چاودېدونکو موادو څخه. د چارواکو په وینا وسلوال مخالفین وڅ هم هڅه کوي چې د ماینونو او چاودېدونکو موادو په کارولو سره افغان او نړیوال ځواکونه په نښه کړي او دا د دوی د فعالیتونو په وړاندې یو اساسي خنډ بلل کېږي. په مرجه کې روان پوځي عملیات چې اوس په دویم پړاو کې دي شاوخوا دوه اونۍ مخکې پیل شوي او پکې په زرګونه افغان او نړیوال ځواکونه برخه لري، خو اوس دا لا نه ده معلومه چې د امید په نامه نوي عملیات به په دقیقه توګه کله پیل شي او په هغه کې به په څومره شمېر کې ځواکونه برخه ولري.
په داسې حال کې چې د افغانستان چې د افغان او ناتو ځواکونو چارواکي د افغانستان په ناامنو سیمو کې د پراخه او اوږدمهاله پوځي عملیاتو د ژر پیلېدو خبره کوي. د ناتو ځواکونو یو لړ رتبه چارواکي چې د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې چارې ورلغاړې دي وایي د افغانستان په ملي پاوس کې د خلکو لږ جلب جذب او د یو شمېر ځواکونو تښتېدل دا د افغانستان په جنوب کې له طالبانو سره په جګړو کې ستونزې پیدا کړې دي. د ناتو ځواکونو له رتبه چارواکي بریډ جنرال ویلیام بیکالډو ویل چې تر روان میلادي کال پورې 300,000 ته د افغان امنیتي ځواکونو د یعنی د ملي اردو او پولیسو د زیاتولو مسؤلیت لري. پرون ویل هر کال د افغان پولیسو له لیکو په سلو کې 25 او د ملي اردو له لیکو په سلو کې 13 اسکر تښتي. هغه خبر اعلان ته ویل د قطن منلو وړ نه ده. د رویټر خبري اژانس د راپور له مخې کالډو ویل چې د امنیتي ځواکونو د معاشونو په زیاتولو سره د ځواکونو جذب چټک شوی او د دسمبر له میاشتې راهیسې د میاشتې وزر افغانان په امنیتي ځواکونو کې جذبېږي. خو د امنیتي ځواکونو په لیکو کې د پښتنو مخصوصا د جنوبي ولایتونو شمیر خورا کم دی او اوس د ټولو امنیتي ځواکونو په سلو کې یوازې له 2 تر 3 پورې عسکر پښتانه دي. هغه وویل په امنیتي ځواکونو کې د پښتنو د شمیر په کموالي دوی ناراضه دي او غواړي چې دا وضعیت بدل کړي او دا شرایط برابر کړي چې د افغانستان د جنوب پښتانه احساس کړي چې دوی هم د دې هیواد اوسیدونکي دي. هغه وویل موږ باید دوی ته سم شرایط برابر کړو چې په امنیتي ځواکونو کې شامل کړي شي. کالو ویل همداراز وویل ناتو غواړي یو تبلیغاتي کمپاین پیل کړي چې پښتانه په امنیتي ځواکونو کې شمولیت وهڅیږي او د هیله لري چې په جنوبي ولایتونو کې به پیل شوي عملیات مرسته وکړي چې د امنیتي ځواکونو په لیکو کې د دغو سیمو اوسیدونکو د ګډون لیوالتیا پیدا کړي. دا چې د افغانستان د ملي اردو او د پولیسو له لیکو څخه ولې سرتیری تښتي او د افغانستان په ملي پوځ کې د خلکو جلب و جذب کم شوی دی، دا موضوع احمد شیبر د افغانستان د پوځي او امنیتي چارو له یو څیړونکي جنرال عبدالواحد طاقت څخه په یوې مرکه کې پوښتلی او په دې اړه یو لړ پوښتنې ځنې کړي. د مرکه په ګډه واورو.
د افغانستان د ملي وردو یو ستونزه د رپورټونو لمخې مسولان دا یادوي چې عسكر ترې تښتي. تاسو د پوځي چارو او د امنیتي چارو د یو کارپوه په صفت د دې مخنیوي لپاره څه وړاندیز لري؟
ستونزه دا ده چې هغه د موږ د ملي وردو تعداد چې د راتو کلو کې خودلې شوی ده دا سم نه وي خودلې شوی. دلته لاول نه دی کې یو تعداد د مجاهدینو ګروپونو خپل استازي کې ور داخل کړل چې دی کې بګویا د موږ ونده وی پور د کې بدا ملي اردو په نوم باندې څوک د قومي بنسټونو په بنا باندې دی اردو ته داخل سول او دلته یو سوجا یا انګیزه هم موجود نه درلود چې د وی انګیزه په اساس موږ اردو جوړ کړو چې دا اردو د وطن د ملي منافع او د ملي حاکمیت د حراست په پر مبنا دا اردو جوړ شوی وای. دلته دا اردو تقریبا داسې اجیره غوندې اردو معرفي سوله د پیسو په مقابل کې د تنخواه په مقابل کې دوی یو څو موده کار کول او بیا وخت سي ولیدل چې دا د نورو اهدافو لپاره دلته جنګیږو. یو تعداد کسان دوی تښتي او یو تعداد مایوسه کیږي.
جنرال صاحب دا اصل منل شوی دی، نو که چیرته اصل بدل نشي په اوسنی شرایطو کې څنګه کېدای شي چې افغانان په ملي اردو کې پاتې شي او نه تښتي؟
تا فقط و فقط انگیزه دی وطن وطن پرستی وطن دوستی او دی یو ملی روح پاساس باندې نمدغه اردو د فعلی اردو سی په هر اساس جوړ شوی ده دا بیرته کېدای شي چې دا غسی تربیه شي.
د رپورټونو لمخې د افغانستان د ملي وردو یو ستونزه دا یاده سوې ده چې د مختلفو ولایتونو خلک پکې نه دي جست شوي تر اوسه پورې، یعنې دا انډول نه دی پکې ساتل شوی. د افغانستان په ځینو سیمو کې لکه د افغانستان په جنوب کې، د افغانستان په ختیځ کې جګړې دي، نو څرنګه ستاسو په فکر کېدای شي چې د دغو سیمو خلک هم ملي وردو ته په متناسب ډول جذب شي؟
که زموږ خلک دغه ځوانان زلمیان او افسران په دې باندې معتقد شي او پوه شي او وویني چې صلاحیتونه ټول د موږ سره دي، بیا ټول راځي په دې ملي اردو کې جای به جای کېږي او د خپل وطن نه او د خپل کلي کور او د کلي ولس نه د سرحداتو نه د خپل ملي حاکمیت نه کلکه دفاع کوي.
د افغانستان د پوځي او امنیتي چارو له څېړونکي جنرال عبدالواحد طاقت سره د ملي اردو او پولیسو په لیکو کې د جلب جذب د کموالي او له دې لیکو څخه د سرتیرو د تښتېدا د عواملو په اړه مرکه وه. امریکایي ځواکونه په هلمند کې د ټولو قواوو قمانده ترلاسه کوي او ټاکل شوی چې برتانوي ځواکونه په راتلونکو شپږو میاشتو کې کندهار ته انتقال شي. کاناډا ویلي چې په 2011 کال کې به خپل ځواکونه له افغانستانه وباسي او دا په داسې حال کې ده چې امریکایي پوځیان غواړي سږ کال کندهار له طالبانو تصفیه کړي. په هلمند کې د نوې قمانداني د جوړېدو په باب عصمت سروان نور جزئیات وړاندې کوي.
امریکایي مقاماتو پرونول چې متحده ایالاتونه او متحدانی د افغانستان په هلمند ولایت کې چې له وسلوالو طالبانو سره د جګړې اصلي میدان بلل کیږي، یو نوی قومندانی جوړوي چې په دې ولایت کې عملیات وڅاري. دا قومندانی چې مشري به یې امریکایان کوي او د سمندري پلیو ځواکونو یو جنرال به یې د مارچ د روانو عملیاتو په شمول د ټولو عملیاتي چارو مسؤل وي. په هلمند کې مشتو برتانوي ځواکونو ته لار اورولی شي چې په کندهار کې پر راتلونکي جګړې مرکز وکړي. د امریکا د دفاع وزارت یو مقام وویل موږ د قمانډې په یو نوي جوړښت خبر کوو چې تمرکز به هلمند وي. نوي قمانډه به ممکن د جګړې په میدان کې د لومړي دوبونو د ټاکلو لپاره شوي. د امریکا د دفاع وزارت یو بل مقام چې نوي غوښتل نوم یې واخیستل شي وویل هر راز بدلون به د دې لپاره وي چې هلمند ته په زرګونو اضافي استول شوي امریکایي، برتانوي او افغان ځواکونو چارې شي تنظیم شي. د امریکا په مشرۍ ځواکونه غواړي چې سږ کال د کندهار د پوره کنټرول لپاره لوی عملیات پیل کړي. دا عملیات به د ولسمشر باراک اوباما د افغان ستراتیژۍ لپاره تر ټولو ستر ازموینه وي. د افغانستان په جنوب کې د برتانوي ځواکونو قمندان تیرونی وویل چې د ده تر قمندې لاندې پوځیان به په راتلونکو شپږو میاشتو کې له هلمند څخه ګاونډي ولایت کندهار ته ولاړ شي.
د بخښنې نړیوال ټولنې یا امنیستي انټرنیشنل په افغانستان کې د روانې جګړې له کبله د بشري حقونو په اړه اندېښنه ښودلې ده. د بخښنې نړیوال ټولنې د مشترک په نامه عملیاتو له امله له مارجې څخه د بې ځایه شوو خلکو او یو شمېر ملکي وګړو وژل کېدو ته په اشاره ویلي چې د دغو عملیاتو له کبله د ځایي خلکو بشري حالت له اندېښنو سره مخامخ کړی دی. د دغې ټولنې د آسیا د څانګې مشر سام ظریفي له ازادۍ راډیو سره د یوې ځانګړې مرکې په ترڅ کې دغه راز د طالبانو هغه برید هم وغنده چې په دې وروستیو کې د کابل په یو هوټل ترسره کړ او څو تنه بهرني وګړي پکې وژل شول. له ښاغلي سام ظریفي سره د ازادي راډیو ځانګړې مرکه به زموږ په نورو خبرونو کې واوري. خو اوس پاکستان ته ځو. راپور نوای چې د پاکستان د استخباراتو مامورینو تیر شپه په کراچۍ ښار کې د طالبانو د واکمنۍ یو بل لوړ رتبه چارواکی معتصم مشهور په آغا جان او یو شمیر ملګري یې نیولې دي. دا په وروستۍ یوه میاشت کې د طالبانو دوهم لوړ پوړی چارواکی دی چې په کراچۍ کې نیول کېږي. ملا عبدالغني برادر چې ویل کېږي د ملا عمر مرستیال هم په دې ښار کې نیول شوی و. تفصیل ورد ازادي رادیو د خبريالي رنا مسرت په راپور کې.
پاکستانی استخباراتو تیر شپه د کراچۍ ښار د سوراب کوټ په حسین آباد سیمه کې د افغان طالبانو یو مشر معتصم آغا جان او درې ملګري نیولې دي. معتصم آغا جان د افغان طالبانو د مشر ملا عمر زوم دی او په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال صدر اعظم و او هغه 2 کسیزه لس چې د امریکې لخوا د سپتمبر 19 نیټې تر پیښې وروسته جوړ شوی و. د طالبانو دغه مشر پکې ووم کس و. دا په روانې میاشت کې د افغان طالبانو دوهم مهم غړی دی چې د پاکستان په کراچۍ ښار کې نیول کیږي. تر دې دمخه د افغان طالبانو د مشر ملا عمر مرستیال ملا برادر هم د پاکستان د امنیتي ځواکونو لخوا په دغه خار کې نیول شوی و. افغان چارواکو ویلي و چې د پاکستان حکومت د ملا برادر او په پاکستان کې د افغان طالبانو نور نیول شوي مشران دوی ته وسپاري، او پاکستانی چارواکو ویلي و چې افغان حکومت د په دې اړه رسمي غوښتنې ترسره کړي. خو دا لا ښکار نه ده چې اوس مهال د افغان طالبانو د نیول شوي مشر معتصم آغا جان برخلیک به څنګه وټاکل شي. بل لور ته راپورونه وایي چې نن سهار شاوخوا 4 بجې واستوالو د افغانستان پاکستان په سرحدي سیمې ممانه اجنسۍ کې د پولیسو پر یوې امنیتي پوستې حملې کې یو پولیس وژلی او 4 نور ټپیان کړي دي. د صوبه سرحد یو پوځي ویان میجر فضل آزادی راډیو ته وویل چې د امنیتي ځواکونو په ځوابي ډزو کې د تراګرو د دوو قوماندانانو په ګډون شاوخوا 10 تنه واستوال وژل شوي دي. ویل شوي چې دغه پیښه د نارامه ممانه اجنسۍ د سیمې د صافي تحصیل د چمرکند د مرجانۍ پر امنیتي پوستی برید کې شوی، او پولیسو تر پیښې وروسته په دغه سیمه کې عملیات پیل کړي دي. د یادولو وړ ده چې واستوالو طالبانو تر دې دمه په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. رانا مسرت، آزادۍ رادیو، پېښور.
د پاکستان په کراچۍ ښار کې د پاکستانی استخباراتي مامورینو لخوا د طالبانو د واکمنۍ د یو بل لوړ رتبه چارواکي معتصم مشهور په آغا جان او د له هغه سره د یو شمېر ملګرو د نیول کېدو په اړه راپور مو له ازادي راډیو واورید. دا خبري مجله په همدې ځای سرته رسیږي. زه له تاسو اجازه غواړم. زرغونه منګل سټډیو کې ده او بل نیم ساعت خبري مجله وړاندې کوي. مهرباني وکړئ.
مننه نوریاس جانه. تاسو ستړي مشئ. شنونده های ګرامي سلام و شامتان خوش. به امیدی که روز خوبی را گذرانده باشین. تا پایان مجله خبری با شما هستم. نخست توجه کنین بس به خبرها.
با سلام، علی احراری توجه شما را نخست به سرخط خبرها جلب می کنم. وزیر خارجه نروژ در دیدار با رئیس جمهور کرزی و همتای افغان خود از ادامه کمک های کشورش برای افغانستان صحبت کرد. انفجارها در بغداد امروز 20 نفر را قربانی کرد و محکمه در آلمان 4 مرد مجرم را در دسیسه اهداف امریکا را مورد حملات قرار می دادن به حبس 3 تا 12 سال محکوم کرد. تفصیل خبرها. وزیر خارجه نروژ در سفرش به افغانستان بار دیگر از کمک‌های نروژ به هدف بازسازی و کمک به تامین امنیت در افغانستان سخن گفت. یوناس گار استورس وزیر خارجه نروژ پس از دیدار با همتای افغان خود در کابل در کنفرانس مشترک خبری شرکت کرد و گفت وی در دیدار با مقامات افغان در مورد تعهدات کنفرانس لندن و چگونگی برگزاری کنفرانس صلح در کابل بحث کرده است. وی قبل از این با رئیس جمهور کرزی دیدار کرده بود و در مورد روند کمک ها به افغانستان، اصلاحات در قانون انتخابات و همچنان جرگه صلح کابل بحث کرده است. 2 زن افغان و 8 زن از کشورهای دیگر حائز جایزه بین المللی شجاعت دانسته شدند. این جایزه همه ساله از سوی وزارت خارجه امریکا برای زنان شجاع در مناطق مختلف جهان داده می شود. شکریه اصیل و شفیقه قریشی 2 زن افغان هم امسال برای دریافت این جایزه انتخاب شدند. شکریه اصیل یکی از اعضای فعال شورای ولایتی بغلان بوده است که گفته می شود برای زنان در دوره کارش فعالیت های زیادی انجام داده. شفیقه قریشی هم یکی از زنان افسر در وزارت داخلی افغانستان است که مدیریت بخش حقوق و اطفال این وزارت را به دوش دارد. وزارت داخلی افغانستان میگوید نیروهای پلیس 1 تن از افراد مظنون وابسته با مخالفان دولت و همچنان 5 نفر از کسانی را به اتهام سرقت در شهر کابل بازداشت کرده است. در اعلامیه وزارت داخلی همچنان آمده است در ظرف 24 ساعت گذشته در اثر 4 انفجار در ولایت‌های بغلان، قندهار و هلمند 3 نفر کشته و 9 نفر دیگر زخمی شدند. ریاست امنیت ملی افغانستان از بازداشت 1 تن از ترورستان در ولایت پکتیکا خبر می دهد. دفتر مطبوعاتی ریاست امنیت ملی با نشر اعلامیه می گوید 1 تن از افراد وابسته به شبکه تروریستی حقانی به نام ملا شفیق را در ولسوالی یعیاخیل ولایت پکتیکا بازداشت کردند. رادیو آزادی به خبرهای منطقه و جهان از رادیو آزادی توجه کنید. محکمه در آلمان 4 مرد مجرم را که در دسیسه اهداف آمریکا را می‌خواستند مورد حملات خود قرار دهند به حبس تا 12 سال محکوم کرد. در میان این 4 مرد 2 آن آلمانی‌های گرایده به اسلام بودند، یکی آن آلمانی ترکی الاصل و 4 باشنده ترکیه بود. آنان به سال 2007 بازداشت شده بودند. در جریان محکمه دماحه این 4 مرد که خود را ملیشه‌های اسلامی اعلام کرده بودند اعتراف کردند که هدف حمله بر شهروندان و تسهیلات آمریکایی در آلمان را داشتند. محکمه دوسلدورف آلمان امروز 3 نفر آنان را به عضویت در یک سازمان تروریستی و دسیسه چینی برای انجام قتل‌های متعدد مجرم شناخت. 2 نفر آنان را به 12 سال حبس و 3 را به 11 سال حبس محکوم کرد. مجرم 4 به جرم پشتیبانی از ترورستان به 5 سال حبس محکوم شناخته شد. حداقل 7 سرباز در یک حمله انتحاری در بغداد در یک حوزه انتخاباتی امروز در جریان مراسم رأی‌گیری اولیه کشته شدند. بر اساس گزارش‌ها دو بمب‌گذار انتحاری مکتب را که به حیث حوزه رأی‌دهی از آن استفاده می‌شد هدف قرار دادند. در یک انفجار دیگر در حوالی حوریه در شمال غرب بغداد نزدیک یک مرکز رأی‌دهی 5 نفر جان خود را از دست دادند. در این حادثه حداقل 2 نفر زخمی شدند. انتظار می رود شورشیان با برگزاری انتخابات به حملات خود بیفزایند. رأی‌گیری اولیه برای انتخابات تازه پارلمانی در عراق آغاز شده است. انتخابات عمومی در عراق تا 3 روز دیگر برگزار می شود. سازمان دهندگان انتخابات می گویند تا 800 هزار نفری که به روز یک شنبه نمی توانند به مرکزهای رأی‌دهی بروند حالا رأی خود را می سپارند که در میان رأی دهندگان امروز نیروهای پلیس و سربازان هم شامل بودند و بیشترشان هزاران نیروی امنیتی بودند که در روز انتخابات از حوزه های انتخاباتی محافظت می کنند. عراقیایی که خارج از این کشور به سر می برند می توانند در 80 حوزه انتخاباتی در 16 کشور جهان رأی بدهند. انتخابات روز یک شنبه در عراق دومین انتخابات در این کشور پس از فروپاشی رژیم صدام حسین به سال 2003 است. از جمله 28 نفر نفوس میلیون نفوس عراق، حدود 19 میلیون آنان واجد شرایط رأی‌دهی می باشند و باید برای 6200 نامزد به 325 کرسی پارلمانی این کشور رأی بدهند. ترکیه به ایالات متحده آمریکا هشدار داده است که هرگاه کنگرس آمریکا در قطعنامه کشتار جمعی ارمنی‌ها در جنگ اول جهانی را بار دیگر به عنوان قتل عام تایید کند، این مسئله می‌تواند مناسبات دو کشور را آسیب زند. کمیته امور خارجی کانون نمایندگان ایالات متحده آمریکا قرار است تا نیم ساعت دیگر قطعنامه غیر الزامی را در این باره تصدیق کند. مقامات ترکی هشدار دادند که تایید این قطعنامه مناسب با ترکیه و آمریکا و همچنان روند آشتی بیرمق ترکیه و ارمنیا را آسیب می‌زند. وکیل شرکت نفت روسی به نام یوکوس که حالا از بین رفته است امروز در یک محکمه معتبر حقوق بشر اروپایی گفت حکومت روسیه عمدن در پی نابود کردن این شرکت بوده است. نمایندگان این شرکت خواستار 98 میلیارد دلار جبران خساره شدند که بزرگترین رقم ادعا در تاریخ 50 ساله محاکم می باشد. شرکت نفت یوکوس به حیث بزرگترین شرکت نفت روسی در سال 2006 اعلام ورشکستگی کرد و رئیس سابق این شرکت میخائیل خودورکوفسکی به اتهام تقلب و فرار از پرداخت مالیه به 8 سال حبس محکوم شد. اما حامیان مایکل خودورکوفسکی میگویند محکمه و پیگرد قانونی این شخص به انگیزه های سیاسی صورت گرفته است. و حزب آزادی در انتخابات هلند پیشتاز است. قرار نتایج اولیه انتخابات حزب آزادی در شهر المیر پیشتاز است و در هاگ در رده دوم قرار گرفته است. حزب آزادی بر ضد مهاجرت مسلمانان در آن کشور مبارزه کرده است. گرت ویلدر رهبر این حزب اسلام را با فاشیسم و قرآن شریف را با کتاب نبرد من نوشته آدولف هیتلر مقایسه کرده است. نظرخواهی اخیر در هلند نشان می‌دهد که حزب آزادی در انتخابات ماه جون امسال اکثریت کرسی ها را در پارلمان آن کشور به دست می آورد. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان تا این دم از رادیو آزادی. حالا به خبرهای اقتصادی و ورزشی از احمد هنایش گوش دید.
مقامات محلی در ولایت هرات میگویند که با سبب گسترش شبکه آبرسانی در این ولایت میزان عواید نیز بلند رفته است. حبیب الله زوران رئیس آبرسانی ولایت هرات برای رادیو آزادی گفت که امسال از درک انکشاف شبکه آبرسانی 27 میلیون افغانی به دست آمده است. با گفته رئیس اداره آبرسانی هرات، در حال حاضر 95% مردم هرات به آب پاک آشامیدنی دسترسی دارند. اتحادیه تاجران و دکانداران ولایت خوست میگوید که در این اواخر قیمت مواد خوراکی و ساختمانی در این ولایت کاهش یافته است. جمال تنی رئیس این اتحادیه برای رادیو آزادی گفت که در گذشته یک بوجه آرد 100 کیلوگرم با 2800 افغانی بود، اما حالا قیمت آن به 1400 افغانی کاهش یافته است. همچنان از کاهش به سابقه قیمت مواد ساختمانی نیز سخن زده می شود. گفته می شود که کاهش قیمت کلدار پاکستانی در برابر پول افغانی و واردات اموال از کشورهای آسیای مرکزی علت اساسی کاهش نرخ هاست. و این هم اخبار ورزشی. تیم فوتبال کابل بان که به عنوان قهرمان تیم‌های فوتبال کشور شناخته شده است، برای انجام مسابقات به هندوستان سفر کرده است. باختر خبرگزاری دولتی افغانستان گزارش داده است که تیم کابل بانک در شهر ممبئی هندوستان با شماری از تیم‌های فوتبال هند مسابقات دوستانه‌ای را انجام خواهد داد. تیم فوتبال کابل بانک در مسابقاتی که میان تیم‌های سراسر افغانستان در ماه گذشته در قندهار راه اندازی گردیده بود، لقب قهرمانی را به دست آورد. آمریت ورزشی ولایت فراه میگوید که رقابت‌های فوتبال در این ولایت که از 1.5 ماه به این طرف آغاز گردیده بود با پیروزی تیم ابو مسلم به پایان رسیده است. محمد اسماعیل قانه آمر ورزشی ولایت فراه به رادیو آزادی گفت که در این رقابت‌ها 22 تیم اشتراک کرده بودند. با گفته وی در این مسابقات تیم‌های حزبی و جوانان به ترتیب مقام‌های دوم و سوم را به دست آوردند.
ساعت 6:40 شام به وقت افغانستان است. این از سرخط گزارش های این ساعت. کای ایده نماینده خاص ملل متحد برای افغانستان میگوید وقت آن فرا رسیده است که با طالبان در افغانستان مذاکره و مصالحه صورت گیرد. مقامات نظامی افغان و ناتو از آغاز یک عملیات جدید به نام امید خبر دادند. مقامات غربی میگویند افسران سابق اداره استخباراتی پاکستان هنوز هم در جلب و جذب و تمویل شورشیان طالب کمک میکنند. از دستگیری یک مقام دیگر ارشد طالبان افغان در پاکستان هم خواهید شنید. ما را همراهی کنید. نماینده خاص ملل متحد بر افغانستان کای ایده گفته وقتی فرا رسیده که با طالبان صحبت شود. کای ایده که مدت کارش در افغانستان به پایان رسیده گفت که باید جنگ 8 ساله در افغانستان از طرق سیاسی به پایان برسد. آقای ایده در آخرین کنفرانس مطبوعاتیش امروز در کابل ابراز امیدواری کرد که جرگی سال در بهار سال آینده سال در افغانستان برقرار کند. ایده همچنان گفت که به تلاش‌هایش به خاطر آوردن اصلاحات در بخش انتخابات در افغانستان ادامه خواهد داد. کای ایده که ماموریت 2 سالیش در افغانستان خاتمه یافته، ایره اعتراف کرد که نتونسته بخش اعظم از انتظارات مردم افغانستان برآورده بسازه. آقای ایده همچنان سال 2010 پرچالش‌ترین سال از زمان سقوط طالبان در افغانستان پیش بینی کرد. ایده همچنان از استراتژی انتقالی در افغانستان انتقاد کرد و گفت که در استراتژی روی خدمات ملکی کمتر تمرکز شده. احمد شکفر احمدی با جزئیات بیشتر.
نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان در پایان مأموریت 2 ساله‌اش در این کشور میگوید از وضعیت موجود در افغانستان ناامید است. کای ایده که به روز پنجشنبه در کابل با خبرنگاران صحبت میکرد، علت اساسی عدم برآورده شدن انتظارات مردم از مأموریتش را در افغانستان جنگ جاری در این کشور عنوان کرد. کای ایده همچنان گفت استراتژی که در افغانستان در حال تطبیق است بیشتر نظامی بوده و وی تأکید نمود که فعالیت های نظامی به تنهایی نمیتواند راه حل مشکلات موجود در افغانستان باشد.
من قبلا هم هشدار داده بودم و بار دیگر به خاطر نظامی ساختن استراتژی در افغانستان هشدار میدهم، به خاطر 3 دلیل. اول اینکه تمرکز روی فعالیت های نظامی به جای تمرکز روی درازمدت توجه به نیازمندی های کوتاه مدت صورت میگیرد. دوم، در عوض یک پلان ملی گسترده بالای چند ولایت تمرکز می شود و سوم این که مشکلات را در زمین ارتقای ظرفیت افزایش می دهد.
آقای آیده همچنان گفت که در برخی موارد افغانستان به مثابه یک کشور غیر مستقل تلقی شده که به گفته وی این مسئله زمینه دخالت خارجی ها را در امور این کشور بیشتر ساخته است. کای آیده که قرار است به روز شنبه هفته آینده کابل را ترک نماید، نگرانی عمیق خود را به خاطر فرمان تقنی اخیر رئیس جمهور کرزی در مورد قانون انتخابات نیز ابراز کرد. آقای کرزی با صدور این فرمان صلاحیت انتصاب اعضای با صلاحیت کمیسیون شکایات انتخاباتی را به عهده گرفته و گفته می شود وی در نظر دارد 5 افغان را به حیث اعضای ارشد این کمیسیون در مشوره با شورای ملی کشور بگمارد. پیش از این 3 عضو ارشد کمیسیون شکایات انتخاباتی را اتباع خارجی تشکیل می‌دادند که به گفته مقامات افغان عملکرد آنان برای ارزیابی روند انتخابات و شکایات وارده درست نبوده است. کای آیده گفت وای در خصوص ترکیب این کمیسیون سرگرم صحبت‌های جدی با آقای کرزی است.
بحث ها میان من و آقای کرزی روی سه موضوع عمده فعالیت کمیسیون انتخابات، ترکیب و شیوه کار کمیسیون شکایات انتخاباتی و بازبینی کاندیدان متمرکز بوده است. البته در جریان این صحبت ها به پیشرفت های در زمینه سمگیری جامعه بین المللی در کار کمیسیون شکایات انتخاباتی دست یافته ایم و من پیشنهادات دیگر را نیز با آقای کرزی مطرح کردم که در حال حاضر روی آن بحث ها ادامه دارد.
تا حال حکومت افغانستان در مورد این اظهارات تازه آقای عایده تبصره نکرده است. از سال 2001 به این سو چندین چهره به صفت نماینده خاص سازمان ملل در افغانستان کار کردند. تنظیم فعالیت‌های سازمان ملل متحد و کمک بر روند دولت‌سازی در افغانستان از وظایف اساسی کای عایده در افغانستان عنوان شده است. اما در این حال یک رشته انتقادهای وجود دارد و گفته می‌شود آقای عایده در جریان 2 سال مأموریتش در افغانستان بیشتر در کارهای حکومت این کشور مداخله کرده تا اینکه خطوط اساسی کاریش را دنبال می کرد. این چیز است که آقای آیده آن را رد کرده است.
شنیدین که کای آیده نماینده فرستاده خاص ملل متحد بر افغانستان از سال 2010 پر چالش ترین سال از زمان سقوط طالبان در افغانستان پیش بینی کرده. آقای آیده همچنان از مذاکرات صلح با طالبان بار دیگر حمایت خود ابراز کرده و گفته وقتی فرا رسیده که با طالبان مذاکره و مصالحه شود. شنونده عزیز، مقامات ارشد بین المللی در حال از مصالحه با طالبان در افغانستان سخن گفتند که گفته میشه مقامات ارشد استخباراتی پاکستان در جلب و جذب طالبان به طور آشکار دخیل هستند. گزارش تحلیلی را در این مورد تا لحظات بعد میشنوید، ولی قبل از او گزارش از هوشدار مقامات نظامی افغان و ناتو از آغاز یک عملیات جدید نظامی به نام امید. مقامات وزارت دفاع افغانستان و ناتو گفتند که در آستانه آغاز عملیات وسیع و درازمدت در مناطق نارام کشور قرار دارند. به گفته مقامات این عملیات به دنبال عملیات ولسوالی های مارجه و نادعلی ولایت هلمند صورت می گیرد. سخنگوی وزارت دفاع افغانستان و نیروهای ناتو امروز کنفرانس خبری در کابل در مورد به خبرنگارا توضیحات دادند. ستار فروغ و جزئیات بیشتر.
مقامات افغان و ناتو میگویند گرفتن آمادگی ها به هدف رواندازی عملیات موسوم به امید ادامه داشته و به زودی هزاران تن از نیروهای افغان و بین المللی در این عملیات سهم خواهند داشت. سخنگویان وزارت دفاع افغانستان و ناتو که به روز پنجشنبه در یک نشست خبری در کابل صحبت میکردند گفتند این عملیات تمام مناطق نارام این کشور را تحت پوشش قرار خواهد داد. جنرال ظاهر عظیمی سخنگوی وزارت دفاع افغانستان گفت این عملیات که برای 8 ماه ادامه خواهد یافت سلسله عملیات مشترک ولسوالی مارجه هلمند است.
عملیات امید برای 18 ماه پلان گذاری شده. این عملیات تمام افغانستان ساعات ناامنی، ساعاتی که ضرورت داشته باشه به عملیات شامل میشه. آغاز این عملیات عملیات مشترک بود در مارجه و نادعلی.
اما آقای عظیمی نگفت این عملیات مشخصاً در کدام مناطق افغانستان به اجرا گذاشته می شود و در آن به چه تعداد از نیروهای افغان و بین المللی سهم خواهند گرفت. اما اریک ترمبلی سخنگوی نیروهای ناتو گفت تمرکز اساسی این عملیات جنوب افغانستان به خصوص قندهار و مناطق مرکزی هلمند است. در حال اظهارات در رابطه با آغاز عملیات موسوم به امید صورت میگیرد که به گفته مقامات مرحله اول عملیات مشترک در مرجع ولایت هلمند به پایان رسیده و اکنون نیروهای افغان و بین المللی سرگرم تامین امنیت و اجرای برنامه های بازسازی اند. جنرال تریمبلی گفت آنان تلاش میکنند در رابطه با امنیت و بازسازی در منطقه اعتماد مردم را کسب کنند.
مرحله نظامی خاتمه یافته به این معنی که اهداف تعیین شده به دست آمده و حالا ما وارد مرحله دوم که عبارت از حکومتداری و بازسازی است شده ایم. اما یک ساحه کوچک در جنوب نادلی باقی مانده که باید تصفیه گردد، البته نه از وجود مخالفین بلکه از ماین ها و مواد انفجاری جاسازی شده.
مقامات میگویند مخالفین مسلح هنوز هم سعی می‌نمایند با جابجایی ماین‌ها و مواد انفجاری نیروهای افغان و بین‌المللی را مورد حمله قرار دهند و این کار یکی از چالش‌ها در مقابل فعالیت‌های آنان به حساب می‌آید. عملیات مرجع که وارد مرحله دوم شده حدود دو هفته قبل آغاز گردیده و در آن هزاران سرباز افغان و بین‌المللی سهم دارند. تاکنون دقیقاً روشن نیست که عملیات موسوم به امید چه زمان و به اشتراک چه تعداد از نیروهای افغان و بین المللی آغاز خواهد گردید.
شنیدین که مقامات افغان و ناتو از آغاز یک عملیات جدید به نام امید خبر دادند. از طرف دیگر وزیر خارجه نروژ در سفر به افغانستان یک بار دیگر از کمک‌های کشورش به هدف بازسازی و کمک به تامین امنیت در کشور سخن گفته. یونس گار استایره وزیر خارجه نروژ پس از دیدار با همتای افغان خود در کابل در کنفرانس مشترک خبری حضور یافت و گفت که در دیدار با مقامات افغان در مورد تعهدات کنفرانس لندن و چگونگی برگزاری کنفرانس سال در کابل بحث کرده. ستایره پیش از این با رئیس جمهور کرزی دیدار کرده بود و در مورد روند کمک ها به افغانستان، اصلاحات در قانون انتخابات و همچنان جرگه سال کابل بحث کرده بود. مقامات غربی میگن کرنیل امام، افسر سابق اداره استخبارات پاکستان، همراه با تعدادی از افسرهای سابق اردو و اداره استخباراتی پاکستان، هنوز هم در جلب و جذب، تربیه و تمویل شورشیهای طالب کمک میکنن. کرنیل امام که نام اصلیش سلطان امیر است، ادعاها را رد میکنه، اما مقامات آمریکایی و ناتو میگن که کرنیل امام هنوز هم یکی از حامیان سرسخت و دهندریده طالبان میباشه. غفور متین و جزئیات بیشتر.
افسر سابق پاکستانی یک سیاست معماگونه را مجسم می‌سازد. این مطلب عنوان مقاله تحلیلی شماره اخیر روزنامه انترنشنال هرالد تریبیون است. روزنامه می‌نویسد کرنیل امام یک افسر سابق در اداره استخبارات پاکستان که برای مدت 20 سال شورشان را در داخل و خارج افغانستان، نخست در جنگ علیه شوروی سابق و بعد در پشتیبانی از طالبها در سالهای 1990 میلادی برای تصرف افغانستان اداره میکرد، یک معمای منحصر به فرد پاکستانی میباشد. مقامات غربی میگویند کرنل امام همراه با یک تعداد از افسران سابق اداره استخبارات پاکستان هنوز هم شورشان را که علیه نیروهای آمریکایی می جنگند جذب، تربیه و تمویل می نمایند. کرنیل امام که نام اصلی او سلطان امیر است، در دو مصاحبه با روزنامه نیویورک تایمز اتهام حمایت از شورشان طالب را رد می کند. اما مقامات آمریکایی و ناتو می گویند او هنوز هم یکی از حامیان به اصطلاح دهن دریده طالب ها می باشد. به نوشته روزنامه کرنیل امام و افسران متقاعد مانند او باعث پل میان رهبران طالب و صفوف طالب ها و همچنان میان سایر گروه های شورشی خدمت می کنند. کرنیل امام یا سلطان امیر اکنون متقاعد در شهر راولپندی و فقط چند متر دورتر از اداره مرکزی اردوی پاکستان زندگی می نماید. روزنامه می افزاید کرنیل امام در مصاحبه ها از ادامه همکاری و داشتن ارتباط با طالب ها انکار می نماید، اما تایید کرد که ممکن بعضی از مقامات سابق اردو و اداره استخبارات پاکستان طالب ها را کمک نمایند. هرگاه کرنیل امام سیاست دوگانه پاکستان را نسبت به طالب ها تمثیل کند، او همچنان نه تنها متضمن روابط عمیق پاکستان با طالب های افغان می باشد، بلکه احتمالاً کلید کنترل آنها را نیز به دست دارد. روزنامه انترنشنال هرالد تریبیون در ادامه می نویسد. کرنیل امام شخصی که زمان یک تحت الحمایه امید بخش برای ایالات متحده امریکا بود، در ایالات متحده امریکا در رشته استفاده از مواد انفجاری تحصیل نموده و کورس‌های پاراشوت را نیز فرا گرفته است. بعد از بازگشت از ایالات متحده امریکا و پاکستان، او تاکتیک‌های شورش را به شاگردان افغان که در زمان انقلاب کمونیستی 1978 میلادی از افغانستان فرار کرده بودند، آموزش می‌داد که در این جمله گلبدین حکمتیار و احمد شاه مسعود نیز شامل بودند.
شنیدین که یک کرنل پاکستانی به نام امام که از افسرهای سابق استخبارات پاکستان می باشه به طور جدید جلب و جذب و تمویل طالبای افغان دخیل است. در حالی که استخبارات پاکستان در تمویل شورشی‌های افغان دخیل است، حکومت پاکستان برای رضایت خاطر امریکا ظرف 3 هفته گذشته 3 مقام طالبای افغان دستگیر کرده. نیروهای استخباراتی پاکستان شب گذشته در شهر کراچی پاکستان یکی از مقامات ارشد حکومت طالبان افغانستان محتسم آقاجان دستگیر کردند. آقاجان داماد ملا عمر است و گفته میشه از افراد نزدیک و با اعتبار ملا عمر میباشه. خبرنگار رادیو آزادی از پاکستان و جزئیات بیشتر.
گزارشات آکی از آن است که محتسم آقاجان صدر اعظم دوران حکومت طالبان افغانستان شب گذشته در شهر کراچی در منطقه سهرابکود اسدآباد از طرف نیروهای استخباراتی پاکستان دستگیر گردید. ناگفته نماند که وی داماد ملا عمر رهبر طالبان نیز می باشد. همچنان در لست 32 نفری که ایالات متحده امریکا بعد از واقع 11 سپتامبر سال 2001 شایع نمود، محتسم آقاجان نفر 7 قلمداد شده بود. دستگیری وی در حال انجام گرفت که چند قبل ملا برادر معاون ملا عمر نیز از این شهر دستگیر گردیده بود. مقامات افغانستان خواستار تسلیمی ملا برادر از مقامات پاکستانی شده بودند. اما در مورد تسلیمی وی تا حالا حکومت پاکستان کدام تصمیم خاص نگرفته است. سوال این است که آیا حکومت افغانستان همانند ملا برادر خواستار تسلیمی محتسم آقاجان هم خواهد گردید یا خیر؟ از سوی دیگر گزارشات از مومند اجنسی این می باشد حدود 30 تن از شورشیان طالب امروز صبح در نتیجه یک درگیری با نیروهای امنیتی پاکستان کشته شدند. گفته می شود این درگیری امروز صبح حوالی ساعت 4 انگام صورت گرفت که گروه از شورشیان در منطقه به نام چمرکند در مومند اجنسی بالای پوسته امنیتی مرجانه عمله نمودند که در کاروایی متقابل به شمول 1 تن از افسران نیروهای امنیتی در حدود 30 طالب شورشی کشته و 4 تن از ساکر دولتی زخم برداشتند. در این مورد رادیو آزادی با سخنگوی نیروهای نظامی صوبه سرحد اسامی میجر فضل به تماس شده و وی در تایید این خبر اضافه نمود. از جمله حدود 30 تن کشته شدگان شورشی، جسد 4 تن آن به دست نیروهای امنیتی افتاده است. قابل یادآوری است که مومند اجنسی سرحد مشترک با باجور اجنسی دارد، جایی که در روز قبل در نتیجه عملیات 2 ساله نظامی حکومت پاکستان ادای به تصرف آوردن و پاککاری آن از وجود نظامیان طالب و حامیانشان نموده بود. ناگفته نماند که در این اواخر نیروهای امنیتی پاکستان عملات بر ضد طالبان را در نقاط مختلف کشور افزایش داده، مگر در رابطه کشته شدن طالبان و یا دستگیری های اواخر گروه طالبان هیچ تبصره یا تاییدی ننمودند. فرشته نگاه، رادیو آزادی، پشاور.
از دستگیری یک مقام دیگر شده طالبان پاکستان شنیده این دستگیری محتسم آقاجان چند روز بعد از دستگیری ملا برادر و هم دستگیری ملا کبیر صورت میگیره که در جریان 3 هفته گذشته در کراچی پاکستان دستگیر شدن. از طرف دیگر گفته شده یک زندانی اسبق گوانتانامو که دوباره به میدان جنگ برگشته و حال یکی از قماندان ارشد طالبان و بر ضد نیروهای خارجی مستقر در جنوب افغانستان می جنگه قرار است به حیث فرد نمبر 2 طالبان قرار بیافه. این مرد که عبدالقیوم نام داره یکی از کاندیدهای است که احتمالاً جای ملا برادر خواهد گرفت. گفته شده سرگذشت عبدالقیوم ممکن به پیچیدگی تعهدات رئیس جمهور اوباما در مورد مسدود کردن زندان گوانتانامو بیفزاید.
مامورین استخباراتی آمریکا میگن 20% مظنونینی که از زندان گوانتانامو رها شدن دوباره وارد جنگ شده و تعداد اونا در حال افزایش است. به نقل از یک مامور استخبارات افغانستان، عبدالقیوم یکی از زندانیان رها شده از زندان گوانتانامو است که نقش عمده را در حملات بالای قوای افغان و خارجی بازی میکنه. شیر محمد آخوندزاده ولی سابق هلمند هم این موضوع را تایید کرده. گفته میشه که ملا قیوم از همکارای نزدیک ملا عمر رهبر طالبان و بعد از ملا عبدالغنی که اخیراً در پاکستان دستگیر شد ممکن به حیث مرد شماره دوم طالبان تعیین شود. از طرف دیگه شنونده عزیز، وزارت صحت عامه افغانستان از بازگشایی چند مرکز صحی در مناطق نادعلی و مارجی ولایت هلمند که در حال حاضر یک عملیات بزرگ در اونجا جریان داره خبر دادن. اما به گفته مقامات وزارت هنوز هم چند مرکز صحی در برخی ولسوالی های ولایت هلمند مسدود می باشند که این مسئله مردم با مشکلات جدی صحی روبرو کرده.
رادیو آزادی نامه روان کنید. نظریات و پیشنهاداتتان را برای حل مشکلات قریه ها، شهرها و ولایت ها و بهبود وضعیت زندگیتان از مسائل سیاسی گرفته تا فرهنگی، اجتماعی، صحی و دیگر مسائل با ما شریک بسازید. ما نامه هایتان را با مسئولین حکومت در میان میگذاریم. آدرس های پستی رادیو آزادی را یادداشت کنید. کابل 1471، کندهار 22، هرات 40، جلال آباد 4، مزار شریف 19، کندوز 1، خوست 1 و پشاور 784. منتظر نامه هایتان هستیم.
ساعت 6:59 شام به وقت افغانستان است. با پایان این مجله خبری نزدیک شدیم. زرغون منگل هستم. زیاد زیاد تشکر که با ما بودین. تا فردا صبح ساعت 7 از شما خداحافظی میکنم. شامتان خوش.